سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه به جی شوي او سه مزیم تاسو ما زده رادیو ته وغواګیست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه ته لړ شو خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د سفر شرزفیر کرنده کروي متحده ایالات ماسکو فارمټ ته د سیمیز ډایلوګ په توګه ګوري او اوس کله هم په غونډه کې ګډون نه کوي مېرمن ډیکر د څرګندونې نن پنځمه د رسنیو سره په آنلاین غونډه کې د پښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات ماسکو د فارمټ په غونډه کې ګډون کوي وکړي نو موري ویل چې سیمیز بیلابل پلیټ فارمونه شته او هر هغه څه چې افغانان سره یو ځای کولای شي ارزښت لري خو د مېرمن ډیکر په خبره لازم نه ده چې متحده ایالات په ټولو دغه پلیټ فارمونه کې کډون وکړي ټاکل شوی دا چې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ شپږم مشورې غونډه سبا جمعه جوړ شي د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي ټام وست د ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شرزفیر کرنده کوي چې دغه د خکار په تعقیب له نورو همکارانو په ګډه خپل هڅو ته دوام ورکړي مېرمن ډیکر پرون چهارشنبه په خپل ایکس باندې په خوني ټویټر کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځنګړي استازي ټام وست د تیر او درو کلونو د هڅو مننه کړې ویلي دي چې دا به د امریکا د ملي امنیت د ګټو د ساتنې د افغان خزو وینجنو د ملاتړ د ټولو افغانانو د بشري حقوقو د ترویج او د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د بهرنیو چارو وزارت لمرسن جان مارک او د افغان خزو او انجونو بشري اقونو په چارو کې د امریکا له ځنګړي سازي رینا ملي سره په ګډو خپل هڅو ته دوام ورکړي د بخښنې نړیوال سازمان امنی یا امنیسټی انټرنیشنل د سیاسي فعال جاوید کوهستاني او خبریال حکمت آریان نیول هغه چخصتون کې اقدام او د نړیوال بشري حقوقو له قانون څخه د افغانستان لجمنی سره بشپړه پاټه کړې بللې د سازمان نن پښې په خپل ایکس باندې یا په خوني ټویټر کې د طالبانو له چارواکو غوښتي چې باید کوهستاني او آریان او نور کسان چې د دې سازمان په خبر په غیر قانوني توګه نیول شوی سندستي خوشی کړي د بخښنې نړیوال سازمان هم د رنګ له طالبانو غوښتي چې جبري تریتم کېدل په خپل سر نیونه شکنجه او د کسان پر وړاندې چې د بیان او د سولیزو غونډو له حق څخه ګټه پورته کوي نورو ناوړو چلندونو ته پای تر چلندونه پای تر رسوي تر پور له بغه جاوید کوستاني تیرونی د بش پنځمې پورس د کابل د سره شمالي لسیمې ورک شوی او د خوشحال رادیو مسول مدیر حکمت آریان په دې ورستوي کې په غزنی ولایت کې د طالبان لوخانی ور شوی دی د کرکټ نړیوال شورا لوري د خزو ترمن شلوريز نړیوال جمنن 5 اکتوبر په 3 نیټه پیل شو دا غسیلې چې د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي دوبه او شارجه خبرونه کې تر سره کیږي لاسلوبډل پکې ګډون کلري چې دوا ګروپونه سره وشي شوې دي د پیل سیلې د بنگلاديش او سکاټلند لوبډلو ترمن چې د قبل پر وخت مازګر 12 بجې پیل شوې و د لوبي په چاهم بنگلاديش ګټلې و او روسي خبرندا چې د اوکران د پلازمینې کیف د پوزي چارو د ادارې مشر سرهي پوپوک وایي د هیواد ته هوایي د مدافع ځواکونو نن پنځمه سهار وختي د روسي شاوخوا 15 بي پيلوټ الوتکې د خار پر سر غورځولې دي پوپکو پر ټلګرام چینل لیکلي چې دغه برید په تراس کې چې 15 ساعته دوام کړ د ویشتل شو یو بي پيلوټ الوتکو ټوټې د پلازمینې دنسنینسکی پر سیمې را پرويتي خو ځاني او ماليزيانونه نه دي پیښ کړی د اوکران هوایي ځواکونو هم درنګ ویلي و چې د روسي شمیر بي پيلوټ الوتکې په جرنهيف پولاتوا چرکاسی سومی او وینستیاکا کې هم راغورځول شوې دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ دا کونړ او ننګرهار په شمول ولسوالیو کې نه خطر باندې دي
وسوم جنگ شتا تلفات هم دو طرفي دا کیږي دی خو هم تیر ورځم یو دوه پیدا نه وړل شو
په عربي متحده امارات کې د کرکټ شلوریز نړیوال جام پیل شو او د ماسکو فارمټ شپږمې مشورتي ناستې ته څومره خوشبيني شته
تر ډیره هدا پورې زما فکر باندې د افغانستان د بلد لپاره ډیر د سي ارمغان او د سي ډیر خوشخبری پکې نشته
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو ازادي راډیو سره اوسې
تر دې شي بي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د کونړ او ننګرهار په شمیرو له سولې کې لته رسو ورځوي سي په وقفه ډول د طالبو پاکستاني ځواکونو تر بس د خطر روان دي د کونړ د خاص کونړ او د ننګرهار د ګوشول سولې شمیرو سدونکو ازادي راډیو ته ویل چې د دوه غرنخطو لامل زین ول سي وګړي د خپل مينو پر خدو ته هم اړ شو دي په افغانستان کې د طالبان حکومت او هم د پاکستان حکومت او پاکستاني چارواکو تر اوسه پر سي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي نور چې څه پر راپور کې
د کونړ او ننګرهار په دوه ولسوالیو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وسلوالو نښتو دوام. د کونړ د خاص کونړ ځینو اوسیدونکو آزادی راډیو ته ویلي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دې ولسوالۍ په شالی دره کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي صبغت الله سمسور د پنجشنبه په ورځ غرمه مهال آزادی راډیو ته وویل
جنگ روان دی، یو ګولې را لویږي، ځاني تلفات نشته خو مالی د کورونو ایشتلې دي. ورته دلته خو کورونه په ګټ تعداد راکته شوی دی، سیو چې زیات خلک راغلي دي، کانور خزي او ماشومان ټول راکته شوی دي. لاندې
موړ وای چې د پاکستانی ځواکونو د توپونو مرمۍ د زیات شمیر ولسی وګړو په کورونو لګیدلی او ګڼ مالی زیانونه یې اړولې دي. خو دی وای تر اوسه ولسی مرګ ژوبله نه ده وختي. دی دا هم وایي چې په شالی دره کې د دغه نښتې له امله له تیرو درې ورځو راهیسې په ځنګله کې اور هم لګیدلی چې د پراخېدو په حال کې دی. تر اوسه د دغه نښتې د رامنځته کېدو لامل نه دی معلوم. د کونړ سیمه ییزو چارواکو هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د ننګرهار له ګوشتې ولسوالۍ نه راپورونه وایي چې د دې ولسوالۍ په انارګي او ګوسړۍ سیمو کې د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښته په وخت په ډول لا هم روانه ده. د سیم یو اوسیدونکي بلال خان ازادي راډیو ته وویل
زی خلکو کډوال شوی دی، لاندې آباد ترکت شوی دی، هغه خلک خو غریز علاقې دي، زمون کړي تر کډوال شوی راغلي، اوس هم جنگ شته، تلفات هم دو طرفي دا کیږي. دی خو هم 13 ورځې مې دوه پیدا نوړل شوی خلک چې زی خلکو هغه ټوله کډه کړه د داغې څخه روان دي، اوس هم روان دي.
خو د دې ولسوالۍ یو قومي مشر چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي له تیرو نه ورځو راهیسې پیل شوې دا نښته چې په وخت په ډول روانه وه د چهارشنبې په ماښام قراره شوې، خو د بیا پیل ویره شته. سرچینې دا هم وویل چې د جګړې له امله د انارګي، الاخیل، لکړۍ، شیدکۍ، وچتل، سلاله، توکاڼي، کرونده او ګټو کلیو اوسیدونکو نورو سیمو ته کډه شوي دي. د سیمه ییزو سرچینو په حواله د نښتې په سیمه کې د طالبانو له لورې د سړک د جوړېدو او د غراز د افغانستان اړخ ته د پاکستان د غورځېدلي ټانک په سر رامنځته شوي. یوې بلې ولسی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په نښته کې له درنو او سپکو وسلو نه استفاده شوې چې له امله یې د ولسي وګړو لسګونه کورونه زیانمن شوي. دغه سرچینې ادعا وکړه چې په دې نښته کې درې طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي، خو پاکستاني اړخ ته د وختي مرګ ژوبلې په اړه یې معلومات نه لرل. په کونړ او ننګرهار کې د پاکستاني او طالب ځواکونو د نښتو په اړه د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. یادونه ده چې په وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ وسلوالې نښتې زیاتې شوې دي. له دې وړاندې په خوست، پکتیا او تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوې چې له امله یې ولسي مرګ ژوبله هم اوښتې. دا په داسې حال کې ده چې له سیاسي اړخه هم د کابل او اسلام آباد اړیکې چندان ښې نه دي. دواړه هیوادونه یو بل تورنوي چې د دوی وسلوالو مخالفینو ته یې ځای ورکړی. اسلام آباد کابل د ټي ټي بي یا پاکستانی طالبانو د تحریک په ملاتړ تورنوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا ویلي چې د داعش خراسان څنګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې مرکزونه لري، خو دواړو لوریو په یو بل پورې شوي تورونه رد کړي دي.
د کونړ او ننګرهار په شمیر ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې په وقفې ډول د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. پر همدې موضوع مې د چارو له شنونکي ښاغلي اسماعیل غرني څخه وپوښتل چې د دې جګړو موخې څه دي.
یقینا لکه څنګه چې تاسو ویلې، په خوشنۍ سره باید ووایم چې دا نښتې او جګړې په خاص توګه د طالبانو د حاکمیت وروسته دلته اولته چې پیښیږي، د دواړو خواوو د پوستو او سربازانو ترمنځ ممکن سرحدي جګړې او نښتې وي، خو د دواړو خواوو د مشرانو ترمنځ دا جګړه راته نمایشي او سرګري جګړه ښکاري. زه د یو پراتفي افسر په توګه ډیر زیات اندېښمن یم چې د دې نښتو تر شا به کومه پټه مضحکه لوبه یا معامله وي. خوشی نه یم چې د دواړو خواوو ځینې سربازان خپل ژوند له لاسه ورکوي. زه ډارېږم چې طالبانو د خپل حاکمیت د مخه کومه ژمنه نه کړې او د دې ژمنو د تطبیق دپاره کله کله دغه نښتې ترسره کیږي. یو قسمت به دې وړاندې ځي، بیا به جنګ درېږي، ولې همدغه شان چې د طالبانو ټول کړه وړه په مرموز ډول روان دي، مخفي روان دي، ولس سره هیڅ نه شریکیږي، دا به هم همدغه شکل وي. جګړه وشوه، اما جګړه ولی
وشوه؟ بله بله. خو غرنۍ صاحب، په همدغه جګړو کې څومره بیا ولسی وګړي زیانمن کیږي؟ ځکه تا هغوی له خپل کورونو وتلي دي، هغوی بې سرپناه شوي دي، هغوی پکې خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکوي. دلته سره دي چې سرتیری خپل ژوند له لاسه ورکوي، څومره ولسی وګړي قرباني کیږي؟
کاملا ما خو تاسو ته ویل دا جمهوریت کې بدبختانه همدغه لوبه وه او کوم پاکستان استبلیشمنت اوس په یو ډیر بد حالت کې دی. یو خو ټي ټي پی ده بل خو د بلوڅ ازادي وختن کې ځواک دی او دی خو ته بیا پښتون ژغورنې غورځنګ پراخې غونډې دي چې د ولسم د اکتوبر د په درشل کې نیول کیږي. دوی اوس ډیر په بد حالت کې دي. یعنی اصلا کسړی ورته وای د یو دولت په شکل نه بلکې د یو تورخګر دالی په شکل. تاسو اوس وګورئ دا د جمهوریت نومي جمهوریت دی ولې دغه پرونو نن په پښتون ژغورنې باندې دوی سهل شروع کړ په خپل پیښور شاوخوا کې. بینان دغه ما د پرم د اندېښنې وړ دی، د ټولو افغانانو د پرم د اندېښنې وړ دی. هر خصوصا سرحدي نښتې دا د ولس حق دی چې دولت باید د دې په وړاندې وضاحت ورکړي چې ولې دا جنگ وشو. دا خو تنه په دغه ساحه کې نه دی، په دغه کرخه باندې هر وخت او نه وخت نښتې دي. یو شمېر ځوانان د لاس خپل ژوند د لاس ورکوي، الته مشت قومونه ولسونه خپل هر څه د لاس ورکي، نه تنها دا چې خپل ژوند د لاس ورکي، خپل کور او کاروانده او باغ منطقي د لاس ورکي.
اوس غرنه حساب کې جګړې پندغه شکل دوام مومي، فکر کوي چرته د حل لاره پیدا کیدلی شي که د حل لاره ورته پیدا کیږي، ولې لډیلو وخت را پدی خواته دغه جګړې ته دوام لري او بل اخره ورته د حل لاره نه پیدا کیږي؟ کله په یو ولایت کې، کله په بل ولایت کې په دغه کرخو باندې جنگ کیږي. مسولیتونه به د حکومتونو څخه کیږي په دغه برخه کې چې به ورته د حل لاره پیدا کړي.
کله چې یو دولت قانوني دولت نه وي، یو دولت مشروع دولت نه وي، یو دولت خپل ولسته د په اصطلاح د گزارش ورکوونکي نه اوسي، هغه دغه بدبختي دغه ناندري دغه مشکلات باید وي. اما کچېره مشروع حکومت وي، د کول شي چې هغه اړوند حکومت سره خبرې وکړي او دا مشکل د خبرو اترو لاره حل کی او ولسته وضاحت ورکی. تاسو سپېږی د مغه ورځ نه کله چې زمکني جګړې کی، حتی هوایی بمبارونه کی، دغه پرون په پروان کې بي پلوټ الوتکو غزمه کړې دي، نو د دې په ارتباط باندې طالب منستر کو باندې ناس دی، هیڅ نو وضاحت نشي ورکولای. نو اوس د دې په خاطر باندې ما تاسو ته ویل چې خدای مکړه کما کرغینه ناجمنه د دوی لوخانې شوي چې تاسو راځي وړاندې راځي یو کیلومتر دوه کیلومتر به وړاندې شي، بیا به جنگ بند شي، هغه ته به توقف وکړي، بیا به همداسې وړاندې راځي. نو په دې ارتباط باندې زما هیله د افغانانو څخه دا ده چې په دې ارتباط باندې چوپ خوله پاتې نه شي. دا ډېره مهمه موضوع ده، ډېره خطرناکه موضوع ده. نه تنها دا چې موږ ولس بازار بازان خپل ژوند د لاسه ورکي، ولسونه مخ کوي، حتی زموږ ارضي تمامیت ګواښل کیږي، زموږ سرحدات تر ګواښ لاندې کیږي. نو په دې خاطر باندې دا ډېره جدي موضوع ده، دا عادي موضوع نه دی. همدغسې چې په ډېرو موضوعاتو کې طالبانو خپل سترګې مړیا چي او هیڅ نوا ځواب نه ورکي، په دې ارتباط هم هیڅ نوا ځواب نه ورکي.
د چارشنو کې ښاغلی اسماعیل غرنی و چې موږ سره خبرې وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د خزو د قونیو شمیر افغان فعالان اندېښنه ښیي او وایي د سیمې ودونه باید د طالبان حکومت سره د تعامل پر دوی فشارونه زیات کړي. دوی انتقاد کوي، وایي چې په داسې حال کې چې څه باندې شلې ودونه غواړي د بشري حقونو د نقص له کبله د طالبانو پر وړاندې عملي اقدام وکړي، د سیمې ودونه له طالبانو سره د تعامل مسله مطرح کوي. ټاکل شوی ده چې د مسکو فارمټ شپږم مشورتي ناسبه سبا جمعه د اکتوبر په څلورمه پیل شي. نور جزئیات پر راپور کې.
روس له هغه چې د روسي د بهرنیو چارو وزارت ویل چې مسکو فارمټ ناشته کې بالا طالبانو سره د تعامل پر زیاتوالي تمرکز وشي، د خزو د حقونو یو شمیر افغان فعالان له دې ډلې فاطمه اعتمادي وای په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت ته په پام باید له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل ونه شي.
بیش از 20 کشور میخواد طالبان را به محاکمه بکشانه، اما
په داسې حال کې چې څه باندې شل هیوادونه غواړي چې طالبان د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي، خو د سیمې او ګاونډي هیوادونه راځي او د طالبانو د رسمیت او تعامل خبره مطرح کوي. که څه هم کله ناکله داسې مطرح کیږي چې له دوی سره باید تعامل مشروط وي، خو دغه ډله هیڅ شرطه پابنده نه ده او باید یوه ترهګره ډله په مشروط او یا غیر مشروط ډول په رسمیت ونه پیژندل شي.
طالبانو په افغانستان کې د انجونو او خزو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون چهارشنبه د اکتوبر 2مه یوې خبری غونډې ته ویلي چې د مسکو فارمټ ناسته کې بعد د افغان سولې د بهیر ترڅنګ په سیاسي، اقتصادي، د ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخو کې د کابل او سیمې د حکومتونو ترمنځ د عملی تعامل زیاتوالی د غونډې لومړیتوب وي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوهان له دې ډلې انتظار خادم وایي روسان او طالبان هڅه کوي چې د مسکو فارمټ له ناستې سیاسي ګټه پورته کړي او دی د افغان ولس لپاره د یادې ناستې د پایلو په اړه دومره خوشبینه نه دی.
تر ډیره حده پورې زما فکر باندې د افغانستان د ملت لپاره ډیر داسې ارمغان او داسې ډیر خوشخبری پکې نشته دی. دا د حکومت مسله ده او روسان د خپل امنیت په خاطر باندې او ثبات په خاطر باندې او طالبان به د خپل مشروعیت په خاطر باندې دې غونډې لپاره خوشاله وي.
ټاکل شوی د مسکو فارمټ ناست سبا جمعه د اکتوبر 4مه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په پرانیستون کې وینا پیل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امیر خان متقی په یادغونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی او هلته به له غونډې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې اترې ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په یاده ناسته کې بعد پاکستان، ایران، هند، چین، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د استازو سربیره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی هم ګډون وکړي.
لاله سیودونو د خزو ترمنځن په عربي متحده اماراتو کې د کرکټ شلوریز نړیوال جام پیل شو. د دې جام د پیل سیالي د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ روانه ده. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په لومړي ځل د خزو په نړیوال جام کې د هر نارینه همره امتیاز ټاکلی دی. بشپړ جزئیات په راپور کې.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو ترمنځ د شلوریز نړیوال جام نه هم پړاو نن پنځشنبه د اکتوبر په 3مه نیټه پیل شو. د غسیالې شې د عربي متحده اماراتو په ابوظبي، دوبۍ او شارجه ښارونو کې ترسره کیږي. لس لوبډلې پکې ګډون لري چې په دوو ګروپونو سره ویشل شوې دي. د پیل سیالي د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ ده چې د کابل پر وخت مازیګر 2:30 بجې پیل شوې ده. د غراس په دې ورځ دویمه سیالي د پاکستان او سکاټلند ترمنځ ماخام پیلېږي. د یاد نړیوال جام په ای ګروپ کې آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا یو ځای دي. په بی ګروپ کې بیا بنگلاديش، انګلستان، سکاټلند، سویلي افریقا او ویسټ انډیز لوبډلې یو ځای شوې دي. په دې نړیوال جام کې د سریلانکا لوبډل مشر چمیرا اټوپټو چې تر دې دمه یې د آی سی سی په ټولو شلوریزو نړیوالو جامونو کې برخه اخیستې ده وایي
ما په لومړي ځل د 2009 کال په شلوریز نړیوال جام کې ګډون وکړ. دا زما لومړنۍ نړیواله لوبه هم وه. 15 کاله تیر شول خو موږ له هم هیڅ نړیوال جام نه دی ګټلی. دا بیخي صحیح وخت دی چې د جام وګټو.
د غراز د ویسټ انډیز لوبغاړي سټیفینا ټایلر هم تر دې دمه په ټولو شلوریزو نړیوالو جامونو کې د خپل هیواد استازولي کړې ده. هغه وړاندې وویل
زه حیران شوم چې راته وویل شول دا نه هم ځل لپاره به په شلوریز نړیوال جام کې ولوبېږم. ما باور نه کوه. راته وویل شول چې په اول ځل په 2009 نړیوال جام کې ولوبېدې. بیا مې د خپلو ګوتو شمېر پیل کړ او حیران شوم.
د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په لومړي ځل به په دې شلوریز نړیوال جام کې ګټون کې او دویم مقام لرونکي لوبډلې ته د نارینه عمر پیسې ورکړل شي. د دې شلوریز نړیوال جام لپاره په ټولي زتوګه 1,905,000 امریکایي ډالر ځانګړې شوې دي چې په بیلابیلو کټګوریو به په لوبډلو وویشل شي. د راپورونو پر اساس نړیوال جام ګټون کې لوبډلې ته به 2.34 میلیونه او دویم مقام ګټون کې لوبډلې ته به 1.1 میلیونه امریکایي ډالر ورکړل شي. د ویلو د چتر دې د مد استرالیا هیواد شپږ ځله د خزو شلوریز نړیوال جام پیلو به ګټلې دي او سګنې پیلو به تر 22 سیالې وروسته د اکتوبر په 6مه نیټه په دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغالي کې تر سره شي.
ای اسرائیل د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکزی برخه کې بریدونه ته دوام ورکړه. ایران خبردار ورکړه چې ک اسرائیل د دیواد پر ضد خچ اخیستون کې اقدام ته مخه کړي لپاره خبرې دون سره به مخ شي. د راپورونو مخې د سوریه په پلازمینې دمشق کې د اسرائیل پیو بریټ کې د ازبلا ډلې د پخوانی مشر حسن نصر الله زوم له درو نور کسانو سره وژل شوې ده. نور جزئیات په راپور کې ورو.
د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکزی برخه کې د اسرائیل په هوایی بریټ کې لکتر لګ شپږ کسان وژل شوي دي. دا له 2000 میلادي کال راهیسې د بیروت په مرکزی برخه د اسرائیل لومړی بریټ دی چې کوي. اسرائیل پر بیروت دا بریټ دقیق عملیات بللي، خو یوې امنیتي سرچینې ویلي چې په دغه بریټ کې د لبنان پارلمان ته نږدې د بیروت په باشوره سیمه کې د اپارتمانونو یوه ودانۍ په نښه شوې وه. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په دغه بریټ کې د دریو سختو ټپیانو له مړه کېدو وروسته د وژل شوو کسانو شمیر شپږو ته رسېدلی. په دغه بریټ کې اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د لبنان امنیتي سرچینو همدارنګ ویلي چې اسرائیل په یوه بل بریټ کې د بیروت په جنوبي څنډه الزاهیه سیمه کې چې تېره اونۍ د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله په یوه بریټ کې ووژل شو په نښه کړې وه. د دغه بریټ په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لست کې شامله کړې ده. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې هم څوکۍ لري. په عین حال کې په بریتانیا کې میشته د سوریه د بشري حقونو د څارنې ډله چې په سیمه کې جګړه څاري ویلي چې د ایران له ملاتړ د برخمن حزب الله د پخواني مشر حسن نصرالله زوم حسن جعفر القصیر له دریو نورو کسانو سره د سوریه په پلازمینه دمشق کې د اسرائیل په یوه بریت کې وژل شوی دی. اسرائیل په بیروت کې د بریدونه یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د لبنان په جنوب کې چې پلي ځواکونه د وړاندې تګ هڅه کوي، اته اسرائیلي سرتېري ووژل شول. دا له تېرې اونۍ راهیسې چې اسرائیل پر لبنان ځمکني عملیات پیل کړي دي. اسرائیل د پوځ لپاره یوه تر ټولو خونړۍ ورځ وه. په عین حال کې د ایران د پوځ مشر جنرال محمد باقری پرون چهارشنبه وویل چې د تهران له لوري په توغول شوو توغندیو کې د اسرائیل محدود پوځي هدفونه په نښه شوي وو، خو ټینګار یې وکړ چې که اسرائیل غچ اخیستونکی اقدام وکړي نو د ایران له پراخو بریدونو سره به مخ شي. د هغې په خبره که صهیونیستي رژیم کنټرول نشي او د ایران پر ضد اقدام وکړي نو دوی به یې ټول بنسټیز تاسیسات په نښه کړي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک وویل چې پر اسرائیل توغندویز برید د دې لپاره وکړ چې د اسرائیل لخوا د حزب الله د مشر حسن نصرالله د وژل کېدو غچ واخلي. د اسرائیل پوځ وویل چې د اسرائیل په مرکزي او جنوبي برخو د ایران له لوري د توغول شوو شاوخوا 180 توغندیو اکثر د هوایي مدافع ځواکونو لخوا شنډ کړی شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د ایران بریدونو ته به ځواب ورکړي. هغه دا د ایران یوه لویه تېروتنه وبلله او وویل چې تاوان به ورکوي. د هغه له دې څرګندونو او په لبنان کې د جګړې له تیزېدو سره ټولې سیمې ته د شخړو د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت د پاکستان پر وړاندې د منځنۍ اسیا د لارو د تړل کېدو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیسي مرسل شیر محمد عباس ستانګزي په لوګر کې د وی غونډې پر مهال په افغانستان کې د تازه میوه او ترکاریو د فصل را رسیدو سره سم پاکستان ته د لارو د تړل کېدو په اړه اندېښنه خو نوې دي چې د مسلې ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. شمیر باړوال او بزګران هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې سږکال د میوو د خرڅلاو لپاره په کور دننه بازار نشته او د صادراتو په برخه کې میلیونونه افغانۍ تاوان کړی دی. تفصیل پر راپور کې
د افغانستان د کرنیزو توکو پر وړاندې د پاکستان د سوداګریزو لارو له تړل کېدو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستونزې ته په اشاره سره خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر وړاندې به د منځنۍ آسیا هیوادونو لارې وتړي. د دغه وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په دویمه په لوګر کې ویناسې ته ویلي چې د افغانستان د کرنیزو توکو د فصل رسیدو سره هم مهاله د پاکستان له لوري له ستونزو سره مخامخ کیږي. ستانگزی په دغه ناسته کې له پاکستان وغوښتل چې د میوه او سبزیو د فصل رسیدو سره خپل سوداګریزې لارې د افغانستان د زراعتي توکو پر وړاندې ونتړي. سو افغان سوداګر د پاکستان خلکو او له هغه ځایه هند او نورو هیوادونو ته خپل توکي ولېږدوي. هغه زیاته کړه چې د لارو تړل د دواړو خواوو په زیان دي، خو که بیا هم دوام کوي نو دوی به د پاکستان پر وړاندې د منځنۍ آسیا لارې وتړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې یو شمیر بزګرانو، بڼوالو او سوداګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په کور دننه د کرنیزو توکو د بازارونو د نه موجودیت او صادراتو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کندهار ولایت یو بڼوال ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې دننه خو پروشات وو، خو قیمت یې نه درلوده، خو خارج کې موږ صادرات نه درلوده، ټوله پر خپل ملک باندې متکي وو چې ټوله په افغانستان کې دا مصرف شي. دا د افغانستان ولس خپل اقتصادي وضعیت سم نه ده، نو په دې کې په کم قیمت باندې به انګور زموږ سره راځي او په کم قیمت به انار راځي. ټول زمیندارانو چې په کم په باغو باندې مصارف کړي دي هغه مصرف هم نه دی ورجوړ کړی.
افغان سوداګر محمد رفیع هم وایي سکالې چې کوم انګور غوښتل پاکستان ته صادر کړي په کانټینرونو کې لمنځه لاړل.
مشکلات ډیر دي او موږ انګور صادرات لرو. غلام خان لاره بنده ده، تورخم لاره بنده ده، څلوېښت پنځه څلوېښت شپې وشه ډېر مشکلات سره موږ مخ یو. مالونه هم ډېر بسته بسته کانټینر میسته وغورځولې، مالونه هم خراب شول، ملیونونه پیسې افغانانو تاجرانو ته تاوان ورسېدو.
د افغانستان د مالدارۍ او زراعتي تولیداتو د خونې مسؤلین هم د بزګرانو او بڼوالو ستونزې مني. د دغې خونې اجرایوي مشر محمد وسیم صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امسال خوشبختانه بسیار حاصلات فراوان داریم. به اثر
بنی که مرغ سا کال ښه حاصلات لرو، خو څو ځله د بندرونو تړل کېدو او د ګاونډیو هیوادونو له لورې د ګمرکي تعرفو لوړوالي د کرنې سکتور ته لوی تاوان ورساوه او زموږ بزګران او بڼوالي زیانمن کړل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان لیکوزی هم د میزان د میاشتې په درېیمه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تورخم او انګور اډې د لارې د خلاصون لپاره هڅو نتیجه ورنکړه او سوداګرو ته میلیونونه ډالره تاوان اوښتی دی. د تورخم پیښور لار د بیګاړي په سیمه کې شاوخوا وونه وړاندې د خلکو د احتجاج له کبله تړل شوی چې د سوداګرو په خبره لا هم نه ده خلاصه شوې. د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې د کرنې او مالدارۍ سرپرست اتاولاو مری د چهارشنبه په ورځ د تازه میوو له سوداګرو بڼوالو او بزګرانو سره په کتنه کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان سره په خبرو بوخت دي چې د تازه میوو په فصل کې ځانګړي بازارونه ولري.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وايي په روان زیږدیز کال کې په پاکستان کې سبا نش پاک سره افغان کډوال نیول شو دي. یا سازمان په خپل سره راپور کې ویل دي چې په روان کال کې تر 15,000 زیات افغان کډوال له دې واده استل شوی هم دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشتي شمیر افغان کډوال وايي سره لدی چې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو به هم پاکستانی پولیسو لخوا نیول کېږي. نور جزئیات د سړک کاکړ پر راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیت سیار وایي د 2023 کال پیل راهیسې په پاکستان کې میشت شاوخوا 6,490 افغان کډوال نیول شوي یا توقیف شوي دي. یاد سازمان په خپل راپور کې چې تازه خپور شوی ویلي یوازې په سپتمبر میاشت کې تر 630 زیات افغان کډوال نیول شوي دي. د یونیت سیار په راپور کې راغلي چې تر 15,400 زیات افغان کډوال په روان زیږدیز کال کې له پاکستانه ایستل شوي هم دي. د دې راپور له مخې په 2023 کال کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو تر ټولو لوړه شمېره په مئی میاشت کې ده چې 1,300 ته رسیږي او په سپتمبر کې بیا شاوخوا 600 افغان کډوال له دې هېواد ایستل شوي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او توقیف په دې هېواد کې د بې اسناده کډوالو په وړاندې د عملیاتو یوه برخه ده. په دې هېواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وي سره له دې چې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول شوي دي. یو له دوی څخه د خیبر پښتونخوا ایالت د پېښور ښار اوسېدونکی مهدي ازادي راډیو ته وویل:
هم یک هفته پیش بازداشت شدم، تقریبا 2 ساعت تا 3 ساعت
یو نه مخکی ونی ول شوم. 2-3 ساعت پولیس سره وم. تومره چې می هڅه وکړه زه خوشی نه کړم. ما خپل ویزا او خودا پاسپورت می ورته وخود خوشی نه کړم. بیا ایرانه پیسې ووختي، اول 6,000 ووختي خو ما ویل ما سره 6,000 نشته، 10,000 می د کور د خرڅ لپاره خستوی. هغه ایرانه واخستي زه خوشی کړم.
خرې خانه بګرم همو 10,000 گرفت مری راه پات.
یو بل افغان کډوال محمد اکمل چې په اسلام آباد کې اوسېږي او امریکا هیواد ته د بیا میشتیدنې کیس لري، ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې 3 ځلې د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی دی.
له بده مرغه باید وایم چې په روان کال کې زه 3 ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوم په مختلفو ساحو کې. هغه سندونه چې ما سره دي، مثلا زه د یونیسیر ثبت راجستر هم یم او د امریکا د سفارت د خوانه ماته یو خوندیتوب لیک هم راغلی. دا دوه سندونه چې ما دوی ته ښودلی دي، دوی هیڅ ډول ارزښت نه دی ورکړی او دوی یو مقدار پیسې دي هغه یې اخیستي دي او بیا یې زه خوشی کړی یم او په دې تهدید کړی یم که بل ځل دوی سره مخ شم ما به ډاریک افغانستان ته ولیږي.
د یونی یونیسیر د راپورونو له مخې د پاکستان دولت د 2023 کال د اکتوبر په 3مه نیټه د 1 میلیون څخه زیاتو بې اسناده کډوالو د بیرته ستنولو پلان تصویب کړ چې ډیری یې افغانان دي. د 2023 کال د سپتمبر له 15مې راهیسې تر 233,000 ډیر افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس نن د اکتوبر په 3مه نیټه راپور ورکړی چې د چهارشنبې په ورځ د قندهار، ننګرهار، نیمروز او هرات له لارو له پاکستان او ایران 299 کورنۍ بیرته خپل هیواد ته راستنې شوې دي. د 2023 کال د اګست له 15مې نیټې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په خبره د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول چې اوس د نیونې، ځورونې او شړل کېدو په ګډون له ډول ډول ستونزو سره مخ دي.